سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې اپیل کوو د دې سات په خبرونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یکشنبه خبره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا اوتنبای وال قول ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي همداراز ویلي دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه پراخوي، ان له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمیر رسنیو د راډیوګانو او همداراس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل. څو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لږ پګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او راډیو خبرونې ودروي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لږ پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې او وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې وي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سلو لاس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپله خوښه او په زور د تورخم سپین بولدک وریخم پله او اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په خبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشیشمنې سبب شوی چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. میکال پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیال یې افغانانو ته شا واړوله او دې چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او ښځو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم هم وایي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوي یو لوی بیا عدالتي بولي. ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي. په پاکستان کې نن یکشنبه په 2 جولای ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي په وجل شوو کې 12 زیارتوال وو چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه و ورکړل شوې. په لومړۍ پیښه کې 22 کسان هغه وخت مړ شول چې د دوی د سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ آزاد پټان ښار ته نږدې په دره کې ولوېد. په دوهمه پیښه کې 12 کسان هغه مهال مړ شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان ایالت د مکران د ساحلي لوی لارې په دره کې وغورځید. دغو کسانو هم غوښتل چې د زیارت لپاره ایران ته لاړ شي خو ایران اجازه نه و ورکړې. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه په چړې وهلي او وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږویشت کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبري اژانس د خبرو له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې هم اعتراف کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شواهدو له وړاندې کولو پرته د دې حمله مسؤلیت منلی دی. دا یمن په جنوب کې د تاس په ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي. دي د مهاجرت نړیوال سازمان د یک شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د 13 پر مړینې سربیره 14 کسان نور به درک شوي دي. د همدار از ویلي چې په کښتۍ کې 1500 ایتوپیان او 2 یمنیان سپاره وو. د بیړۍ د ډوبېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. او اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي ښودلی. په دې خبري ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صاحب تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بر سره واوري چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو لامل تر امهسته شوی او ستونزو د هواري په هڅه کې نه دی بریالي شوی. او د همداسې ادارې پورم لرو چې یو شمیر افغانان د کابل جلال آباد په لوی لار د دویم سړک په جوړېدو خوشاله دي.
نو طالبان چې د اعلان کړی چې دا ډیر خوخي ما ډیر بيخي اندهي زيت خوخي ما بده باندې چې د دویم سړک جوړ شي او لار په خشي هر څه لپاره تګ راتګ لار ډیر آسان شي.
او د دې تر څنګ د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو د هر کلی سره مخ شوې ده.
ډېره خوشالون کې صحنه وه او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و او ان شاء الله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده.
خبرونه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونو سره غزو ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ل راپورونو سره غزو ورزو د خبرونه لومړی راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون پاړه خبرګون کودلای دی او ویلي دی چې دا قانون د افغان خزو او انجونو پر حقونو باندې د نزغم لوړ محدودیتونه لا پرخوي. دې قانون ته یو شمیر نور کورنی او بهرنی خبرګونونه هم خودل شوی. خود طالبان حکومت د امر بالمعروف د نوي قانون ته ل پراخو کورنی او بهرنی خبرګونونو سره سره یې پر تطبیق هم ټینګار کوي. په دې اړه زموږ د همکار سنا کاکړ راپور ته غوښی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګون سره ویلي دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یونما نن په ویلا مې کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تون بایو په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لست پر بنسټ هر څوک وکوخي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسخم لوړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په مزایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یا د کمیټې د اګست په 14 نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غږ او یو شمیر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه عملی کیږي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر مولا هیبت الله خونزاده توشیح کړی د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخلوطولو بندیز لګول شوی. د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم ضروری دي. د غراس د خزې غاک چې سندرې ناتون او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زور یا په لوړ غږ ویلې او رد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر خزینه خبریالانې هم اندېښمنې کړې دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډیر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بیکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بیکاره کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړی زیاته کړه
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانې د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړه توګه حذف سي.
د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جنو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د تحلیل کرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته شویو پراخو ستونزو د هواري په هڅه کې نه دي بریالي شوي. دغه شبکې نن یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمیدو سره لا هم تقاضا کم شوې نه ده. په دې اړه جزئیات له فیروزی عزیزی ناورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ANN وایي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو سربیره د مخدراتو کو تقاضا په لوړه کچه موجوده ده. دغه شبکې نن یک شنبه د اکست په 25مه په خپل خبر کړي تیرانیز راپور کې په افغانستان کې د مخدراتو کو دوامدار کارول کړکیچ بللای دی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدراتو کو د تقاضا د کمولو او په دې هواد کې د یادو توکو د استعمال لامل درمسته سوې پراخ ستونزو د هواري په هڅه کې ندی بری لسمی. د راپور په ټکو د عامه پوهاوی نشټوالی، رواني جګړه او د درد د ورکیدو په پلمه د تریاکو دودیزه کارونه په دغه هیواد کې د تریاکو د کارونې ستر لاملونه دي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته دوی له روږدې کېدو سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړي. د تریاکو د تولید او کوکنار د کارولو مخه نیول سوي او په مخدراتو کو روږدې هم د درملنې په هدف راټول سوي. خو په ټکو یې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د بودیجې د کمښت له امله درملنی مرکزونو په تړل کېدو دا ستونزې بیرته زیاتې سوي دي. د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې لیکل سوي چې په 2022 کال کې په میمیاست کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د روږدو کسانو د درملنې له اطاعت یا مرکزونو څخه څلور څلوېښت کې لا هم فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه ادا کړې چې په تېر یو کال کې یې له دروي زره د زیاتو روږدو کسانو درملنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې دوی په روغتیایي مرکزونو کې د روږدو د درملنې ترڅنګ خپل روغتیایي ټیمونه کورونو او زندانونو ته استوي او د روږدو کسانو درملنه کوي. خو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دا کړنلاره معیاري نه بولي او وایي چې جبري او ناڅاپي درملنه کمه ګټه کوي او مخدراتو کوته د روغدواري د بیرته ستنونې ګواښ زیاتوي. د افغانستان د روغدو په اړه وروستۍ سرشمېرنه په 2015 کال کې سوې چې د روغدو شمېر یې هغه مهال له 3 میلیونو زیات اعلان کړی و. خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مالی او اداري مرستیال په دغه هیواد کې د روغدو شمېر له 15 میلیونو زیات یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه کسان چې په مخدراتو کې روږدي دي وایي چې دوی د کورنیو د ستونزو او روحي فشارونو له امله د دغو توکو کارونې ته مخه کړې ده. په بدخشان ولایت کې په مخدراتو کې روږدي لاله ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په خپل کور کې د روږدوالي د پریښودو په 15 ورځنۍ دوره کې ده.
یا خسته شدیم تکلیف پیدا کردم د جګر خونی ستړیا له امله او تچمن نشو کولی در څه ووایم او د ځانو اولادونو ژوند مې جوړ کړم. ما تریاک څکول او په دې سره به مې ستړیا ختمېده. اول مې تریاک څکول وروسته مې بیا کابل کې شیشه څکوله.
له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې دوه میاشتې وړاندې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالي تر ټولو زیاتې اغیزې پر بزګرو پرېوتي او په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. یو این او ډی سی تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالي خبره کړې وه چې په ټکو یې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10,800 هکتارو ته رسېده، په داسې حال کې چې دا کچه له هغه یو کال وړاندې 233,000 هکتاره وه. د مخدراتو کښت او تولید په افغانستان کې له سترو ننګونو دی چې ملګرو ملتونو او د ګڼو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له پلاوي سره پرې خبرې هم وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس د ماخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو نړیوال موضوع ته امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې اوربند يرغمل او خلاصون ممکن شي. رويټرز خبري اژانس د څو سرچینو له قوله چې د دوه د وروستي خبرو له محتوا سره آشنا دي، ویلي دي چې په غزه کې د اسرائیل د راتلونکو پوځي حضور او د اسرائیل زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د لاسون موضوع هغه دوه مهمې مسلې دي چې په دوحه کې یوې موافقې ته د رسیدو مخنیسي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل په تازه بریدونو کې د غزې لسګونه نور اوسیدونکي هم وژل شوي دي. په دې اړه له عصمت ساروان نور جزئیات اورو.
د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوې او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکو وشل شوې دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخي چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ کلن دانیل پیچ نیوک، درویش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وشل شوي او یو بل یې په ډزو وشل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزی غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 338 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبه په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور لمخي د دوه ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یولس غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه د مرکز ته ورول شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله به د یکشنبه په خبرو کې برخه وانخلي، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحده ایالاتونو د پلاوی مشيبه د سی آی ای مشر او د جو بایدن ځانګړي سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسام د راپورونو بل برخه ته ورزو. طالبان وای د کابل او جلال آباد دوهم سرک باندې بیا کار پیل شوی دی. یاد اعلان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو خوشاله کړی دي او لو وسنۍ چارواکو غواړي چې څومره زر کېدای شي په بخنه د کابل جلال آباد دوهم سرک جوړ کړي او دوی د ماهی پر خطرونو او ټکرونو ډکې لارې څخه وژغوري. په دې اړه زموږ همکار لسیمه راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
مشکلات ډیر دي په دغه لار باندې. نغلو بیخ کې لار بندېږي، دا سوري تیږي په نوم باندې وزې د سروبین شراوځي په دغه ساحو کې لار بندې ډیر وي، بند میپر بیخ کې لار بند وي. نو طالبان چې دغه اعلان کړی چې دا ډیر خوښي ما ډیر بیخي انتهایي زیات خوښي ما په دې باندې چې دغه دویم سرک جوړ شي او لار په خشي د هر څه لپاره تګ راتګ لار ډیر اسانه شي.
دا د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکو هدایت الله و چې د کابل جلال آباد ترمنځ په سرک کې د شته ستونزو او د طالبان لخوا پر دوهم سرک د بیا کار پیل کولو په اړه یې ازادي راډیو سره خپل نظر او غوښتنې شریک کړي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو باید د اوسنی سرک د تنګوالي او کګلیچونو په وجه ډېرې وختونه د موټرو مرګونی ټکرونه رامنځته کیږي او په ساتونو ساتونو لار بندوي. په وینای ک نوې سرک جوړ شي نو دوی به له وسنۍ ستونزو خلاص شي. بلال احمد مومند او تسل احمد زه
دویم سرک چې د کابل او جلال آباد او بل جلال آباد او تورهم ترمنځ کم دی کنه د ډیره مهمه او ستراتیژیک لار ده د ترانزیت د فارم ده د مخالکو د فارم ده بل سوالیتونه سره نخلی د ډیره مهمه لار ده بل دی کې چې د ترافیکی پیښې زیاتې رامنځته کیږي وخت نا وخت مونږ اورو ترانزیت د فارم خشم ده مخالکو د فارم او
څغار برا خو سو یو لار به بند و ځین کسان سره مریضان سخت مریضان بو یا سو بو جنازې ته په خپل وخت به نشو رسیدلی. نو د اسلامي امارت دغه پریکړه ډیر خار زو ځکه د دې سره به ډیرو هیوادوالو ستونزې حل شي هغه کوم ټاکلي هدف ته شي غواړي ورسیږي په خپل وخت سره په خپل وخت سره ورسیږي. تیر حکومت هم نو دغه سی وادي ډیرې کړې وې چې موږ دغه سرک دویم سرک په خو جوړو به خو هغه په خپل وادو کې پاتې راغلی. نو د اسلامي امارت حکومت نه غواړو چې دغه ادارې ضرب جوړ کړي ضرب کار پیل کړي.
د ختیځ سیمې سوداګر هم د سرپرس حکومت یاد اعلان خوشاله کړي او وای اوس مهال چې له مزار شریف او یا نورو خارونو مال را بار کړي د ماهی پر د سخت لارې په وجه ډېرې وختونه د ټیلرو چپکېدو او دوی ته د زیات زیان رسیدو سبب کیږي او کچیرته دوی ملاره ورغول شي نو د دوی مالونه به په وخت او په کم کرایه ورسیږي او د توکو بای به هم راټیټی شي. په کونړ کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید عظیم خان
غاړو سړنی چې کیږي د دې به مخنیوي او شي ځکه چې یو خانه اکثره ټیلر راشدول خانه وړکه موټر ټیلر خو نه خلاصيږي موږ د موټر د دغه شپه تا پټا او یا پټو غدواله ده هغه دغه نه وته دا اکثره د حادثاتو مخه ان شاء الله تعالی به سره وویل شي. کابل کې څنګه لارې مزار نه راشي کابل کې ولاړې د چنن دا ورسیږي سبا ما خام براوي دا یو غټه ستونزه ده.
خلک وای ک په یاد سرک بیا کار پیل شي ورسره به زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي. د ننګرهار او کابل سرک نه یوازې چې مرکز او شمال سره څلور ختیز ولایتونه نخلوي بلکې افغانستان له کراچۍ بندر او هند سره د وصل یو مهمه سوداګریزه لار ده چې هر ورځ پرې په مالونو بار په زرګونو لارې تګ راتګ کوي. د کابل جلال آباد دوهم سرک چې 115 کیلومتر اوږدواله لري ورته آسیایی پراختیایی بانک شاوخوا 110 میلیون امریکایی ډالر ځانګړي کړي وو او ویل شوی وو چې د یاد سرک کارونه به تر 2010 پورې بشپړ شي خو دا د په 2040 کې لا هم چارې په ټپه ولاړې دي. که څه هم چې سرپرست حکومت پرې د بیا کار پیل کولو اعلان کړی خو لا هم نه د معلومه چې دوی به خپل کړې ژمنه پوره کړي او که د تیرو چارواکو په څیر به یوازې په وعدو او خبرو وخت تیر کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لګل شوی پیغامونه هم لرو، خو د غین مخکی او سپورتي راپور د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره لوبډلې اتلولې د افغانانو له هر کلی سره مخ شوې دي. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دغه اتلولې د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره لوبډلې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره فوټبال لوبو په جام کې د ازبکستان د فوټبال ټیم په ماتولو سره د دې جام اتلولي وګټله. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
دا مفخیتونه دا بریاوې د موږ ټولو لپاره افتخار دی.
د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله چې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر ولسو کلونو کم عمره په جام کې د افغانستان په اتلولۍ خوښته وایي دا یو لوی لاسته راوړنه ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دې لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د ورزش تو نورو ملي ټیمونو د بریا په اړه هیله من کړی دی.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بریا د آسیا په کچه چې لومړي ځل لپاره دا واقع شوې ده ډیره خوشحالوونکې صحنه وه، او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و، او ان شاء الله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده. دا موفقیت زموږ د ټولو لپاره افتخار دی، ان شاء الله چې دوی نورم وځلیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم د دغه بریا په اړه خوښ دی.
د افغانستان ولس کلونو پاسیایی که مثلا دیر مسابقه وگتلی او خپل زحمتونه کری و خپل خولی توی کری و دادی دیدی خلو دی توی دا نتیجه وله.
د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کم عمره لوبډلې د سنبلې د میاشتې په درېیمه نیټه د منځنۍ آسیا د ولسو کلونو د کم عمره فوټبال لوبه په پیلوبه کې له ازبکستان سره مخامخ شو چې د عظیم الدین حاجی زاده لخوا د ګول په وهلو سره لوبه وګټله او د دې سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ټیم اتلولي ګټي. د منځنۍ آسیا د ولسو کلنو د کم عمره فوټبال لوبې د اګست میاشتې په ولسمه نیټه د شپږو ټیمونو افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان په ګډون د تاجکستان په کوربتوب پیل شوې وې چې پرون د اګست میاشتې په 24مه د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې ازبکستان دویم او د تاجکستان ټیم ایران ته په ماتې ورکولو سره دریم ځای خپل کړ. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم له یوې میاشتې په کمه موده کې د فوټسال د 2024 نړیوال جام په لوبو کې برخه واخلي. د فوټسال ملي لوبډلې د 100 په میاشت کې د آسیا د فوټسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغزستان په ماتولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د فوټسال په نړیوال جام کې چې د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه په ازبکستان کې پیلېږي د ارجنټاین په ګډون له یو شمېر لوبډلو سره لوبي وکړي. یو شمېر افغانان په دغو لوبو کې د فوټسال د ملي ټیم له ګډونه د ملاتړ سربېره هیله مندي ښیي چې لوبډلې ښه وځلیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټیم ملي فوټسال ما خېله
زموږ د فوټسال ټیم ډیر پیاوړی شوه او په دې وروستیو کې خزلې دلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. زموږ خېله هم بیا داده چې په دغه لوبو کې ټیم خو ځلېږي او لدی لوبو د افغانستان خلکو ته خېله سره وړنی ولري
خېله خوبه برای مردم افغانستان کسب کند.
د کندهار ولایت اوسیدونکو بخت محمد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
افغانستان د فار ډیر لوی خبره ده چې د فوټسال ټیم تر جام جهانی پر رسیدلې دي. نو زموږ امید او هیله ده ترڅو پر هغه سټیج باندې په شتوګه سره وځلیږي او د افغانستان نوم نور هم دغه سره وځلیږي، لکه په کرکټ، فوټبال او په ځینو نورو آزاد لوبو کې چې دغه سره ځلیدلې دي. نو د فوټسال ټیم دې خدای تعالی هم داسې وځلیږي ترڅو د افغانستان نوم التم روشانه او بیرغ دې التم رپاند ووسی.
یوش میر افغانان وایي د فوټبال، فوټسال، کرکټ او نورو سپورتي برخو کې د افغان لوبغاړو بریاوو خوښ کړي دي. دوی د طالبانو حکومت له نړیوالو فدراسیونونو او نورو ورزشي بنسټونو غواړي چې د افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې یوازې پرې نګ دی او ملاتړ وکړي.
ستاسو له پیغامونو
یقیني دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چي ده د خصوصا یو ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي، یقیني دی ول پر خو به ډیر سخته مرز ده خو اوغت مرز ده ځکه چې زموږ تجربه ده چې کوم ورځ کار نوي بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه یور سره د بیروزګاری سره دا سکر زیدا سره بیا غوړز ډیر سړی باندې سخته تیریږي.
ازادي راډیو کارګون ګټول ته سلامونه مې کیږي وړاندې کوم او بس سلامه ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دا راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینینو هغه مالینین چې تیر نظام غدي او دوسره جنګېدلي دي هغو ته هیڅ چاته داسې معاش نه دی ورکړ شو.